السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن پنځشنبه د تلې یا میزان ومه او د سپتمبر 9 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي، سر کې پام وکړئ څو مهمو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست وایي د امریکا متحده ایالاتونو د 2020 کال د اګست له میاشتې تر اوسه پورې د افغانستان سره 1,000,000,000 ډالره بشري مرسته کړې ده. د په عین حال کې وویل چې دا بشري مرستې دوامداره نه دي، نو باید د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره یو سیستم جوړ شي. ښاغلی ویس چې پرون چهارشنبه د واشنگټن ډي سي د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو په بنسټ کې خبرې کولې، د قطر د سولې د خبرو د ناکامېدو، د طالبانو په منځ کې د اختلافاتو او نورو موضوعاتو په اړه نظر څرګند کړ. دوی ویل د طالبانو هغه ډله چې په قطر کې خبرې کولې د سوله ییزې حل لارې پلوي وه، خو هغه چې په کواټه کې وه په زور د واک ته رسېدو غوښتونکي وه. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل یا د اسلامي ایدیالوژۍ شورا مشر قبله ایاز وایي د تعلیم په اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر شیر محمد عباس تانگزی نظر د تایید وړ دی. د پرون په کراچۍ کې ویل ګټور تعلیم فرض دی، علما وایي مفید تعلیم عبادت دی. د سه‌شنبې په ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس تانگزی په یوه غونډه کې ویل چې تعلیم پر نر او ښځه فرض دی، خو د طالبانو د امر بالمعروف وزیر خالد حنفی بیا مخالفت کې ویل چې تعلیم مباح دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت د ټولو افغانانو په تیره بیا د افغانستان د ټولو قومونو ښځو او ماشومانو د اساسي حقونو پر رعایت کېدو ټینګار کړی. د چینی رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد د باندنیو چارو د وزارت ویاند وانګ وین ین دا خبره پرون په یو خبري غونډه کې وکړه. ناپیژنده وسلوالو د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو چینایي وګړی وواژه. پولیسو د آزاد اروپا ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې په دې پیښه کې دوه تنه نور جوبل شوي هم دی. یو پولیس چارواکي اسد رضا ویل حمله کوونکی د یو ناروغ په جامه کې د غاښونو یو کلینیک ته ننوتلی او سمدستي یې ډزې پیل کړي. د پولیسو په وینا درې واړه چینایان له تیرو 1.5 کلونو راهیسې په سند ایالت کې اوسېدل او د پاکستان تابعیت هم اخیستی وو. او د اروپایي کمیسیون رئیس اورزلا فوندرلین پر روسیې د نویو بندیزونو وړاندیز کړی دی. دا وړاندیز وروسته له دې وکړ چې له روسیې سره د اوکراین د څلورو برخو د یو ځای کېدو لپاره ټول پوښتنه وشوه. د اوکراین حکومت او متحدانو یې په دونیتسک، لوهانسک، خرسون او زاپوریژیا کې ټول پوښتنه شرمونکې بللې او لویدیځ ویلي هیڅکله به یې نتیجې چې د ملګرو ملتونو د منشور خلاف دي په رسمیت ونه پیژني. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغه خبري کیسو تفصیل اورئ. په کابل کې یو پاکستانی ډیپلوماټ وایي د وضعیت په اړه اندېښنه ښکاره کول باید دښمنی ونه ګڼل شي. پاکستان بیا له 3 میاشتې زندان وروسته 80 تنه افغانان افغانستان ته استولي، ځینې بندیان شوي وایي.
الته جی مه کار روزگار نه مونږ دلته راغلم، کارت مې دې، پاسپورت مې دې.
د طالبانو حکومت وایي د لاسنیوي په موخه د یتیمانو او معلولانو د سبت لړۍ روانه ده.
نوې سفتنام سلور لکه شاوخوا یتیمانو ته رسیدلې، یو لکه 15,000 شاوخوا مونږ نوې سفتنام د معلولینو لري.
پکتیکا کې زلزله ځپلې کورنۍ وایي
زمر روان ده، موږ کېرینا غون د ځاړې دي و
جمعی او په دې اړه د افغانانو د اندېښنو په اړه بل راپور هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغ لی د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومنی. راځو د سر موضوع ته. په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج دافیر ویلي چې د اندېښنې کارول باید دښمنی ونه انګیرل شي. د رسنیو د راپور له مخې په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج دافیر اسد عباس دا خبرې د خپل هیواد د صدر اعظم شهباز شریف وروستیو څرګندونو ته په اشاره کړې دي. شهباز شریف تیره اونۍ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې او اویایمې غونډې ته په وینا کې وویل له افغانستان څخه ترهګري ډلې د پاکستان او سیمې امنیت ګواښي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې وویل پاکستانی چارواکي د لویدیځو د خوشحالولو لپاره د لویدیځوالو د خوشحالولو لپاره په نړیوال ډګر کې سپکه ژبه کاروي. د دې موضوع تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې اورو.
په کابل کې د پاکستان د سفارت شارز دافیر ویلي د کابل او اسلام آباد د اړیکو په اړه باید د وی وینا پر اساس قضاوت ونه شي. د دې اشاره د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د شهباز شریف وینا ته وچی ویلی وو تروریستي ډلې له افغانستان د پاکستان او سیمې امنیت ګواښي. د راپورونو له مخې عباس ویلی د اندیشنې څرګندول باید دښمنی ونه انګیرل شي. شریف ته ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی او اویایم غوډې ته ویلی وو چې القاعده، داعش، پاکستانی طالبان، د ختیز ترکستان اسلامي غورځنګ او د ازبکستان اسلامي غورځنګ په افغانستان کې راغونډ شوي دي.
پاکستان وود اولسو لایک ټو سی افغانستان.
پاکستان لا هم د یو داسې سولې ایز افغانستان غوښتونکی دی چې ټولو وګړو ته د هغوی جنسیت، قوم او مذهب ته له پامه پرته احترام وسی. پاکستان د افغان ښځو او نجونو حقونو ته د درناوي د تشویق لپاره کار کوي.
پاکستان په تیرو کلونو کې د افغانستان په چارو کې په لاس وهنی او د افغانستان د پخوانی جمهوری نظام پر ضد د طالبانو په ملاتړ تورن وو. پاکستان او سیمیتال افغانستان د تروریستي ګواښ پاړه د شهباز شریف له خبرو ورسته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د پاکستان په شمول د څو هیوادونو اندیشنه بې ځای ده. دغه وزارت په یو اعلامیه کې هم داراز ویلی چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کارونه خستل شي. په اعلامیه کې هم داراز ویل شوی چې نړیوال دي د اندیشنو او تورونو پر ځای د دوی له حکومت سره تعامل وکړي. لبل خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سیاسي مرستيال عباس تانکزی په کابل کې وویل چې پاکستانی چارواکي د لبیدي زوالو د خوشاله غول لپاره د کلام به ایفتی کوي. د دا هم وویل چې طالبان شواهد لري چې بی پیلوټ الوتکې له کوم ځای الوزي او افغانستان ته ورسي.
و بوردل چې په کابل کې یو لوړپوړی پاکستانی ډیپلوماټ وایي د وضعیت په اړه اندېښنه ښکار کول باید دښمنی ونه ګڼل شي. خو بل لور ته بیا پاکستان پرون هغه اتیاتنه افغانان افغانستان ته واستول چې تیره جولای میاشت کې د قانوني اسنادو د نه درلودو په تور زندان ته اچولی وو. په دې کې ماشومان او ښځې هم وې چې په وینا یې دوی پاکستان ته د ګټې وټې لپاره تللي وو. د دوی وکیل منازا کاکړه وایي چې پاتې نږدې 200 کسان به هم پر اتلونکو ورځو کې بیرته خپل هیواد ته ولېږل شي. ځینې زندانی شوي ادعا کوي چې پاکستانی پولیسو له قانوني اسنادو سره سره نیولی او زورولې دي. تفصیل د مشال رادیو د خبريال پر راپور کې اورو.
د ستمبر په 18 د کراچۍ زندان څخه شاوخوا 200 افغانانو کې نیمایي هغه وخت افغانستان ته روان کړی شو چې د ستمبر په 16 په کراچۍ کې یو عدالت دغه نیولې شو خلکو بیرته افغانستان ته د استولو امر کړی وو. په کراچۍ کې د دغه افغانانو وکیلې منیزه کاکړي مشال ریډیو ته وویل
د دې یو سل 29 کسانو پر د سکم ډیپورټیشن پروسیس موږ د افغان امبیسی سره اوم ډیپارټمنټ او نور سیسمه متعلقه ډیپارټمنټ سره دغه سره خبرې اترې وکړلې او نن د هغه کسان چې وو په دې کې د ګاړو د نشتون د وجې نیمای کسان چې دی هغه نن ولېګل او ان شاء الله په دوه درې ورځو کې به هغه نور چې کم پاتې کسان دی هغه به ولېګل شي.
منیزه کاکړه وایي چې په دې افغان ماشومان کې د دریو کلونو ماشومان هم چې د درملنې لپاره پاکستان ته کورنۍ راوستي وو.
چې هلته په افغانستان کې د حکومت د بدلېدو سره او هلته چې کومه زلزله او سیلابونه راغلي وو دغه د وجې د دوی هلته کاروبار او د روزي سزریه نه ولا نو په دې باندې دوی دې ته مجبور شو چې دوی پاکستان ته راشي دلته د خپل دوه وخت لپاره خپل ځان ته خوراک پیدا کی.
په دې خلکو کې خزی او ماشومان هم وو چې په کراچۍ کې پولیسو سخت کال د جولای په میاشت کې نیولی وو. پولیسو ویلی وو چې دې افغانانو قانوني اسناد نه لرلو او د خار په بیلابیلو سیمو کې نیولی او زندان ته اچولی وو. په دغه افغانانو کې یو نسرین بیبی وا چې د کراچۍ زندان څخه برتا خپل هیواد ته روانه وه. مشال لیډیو ته ویل په افغانستان کې حالې خنبو او دلته د خجون لپاره راغلی وو.
زمانم نسرین دې زدل تراخلم کاروبار لمه زما خان بدل تکار کوي نو الته جی مې کار وزګار نو موږ دل تراخ غي زلاړ بشو دلته زما مور خپل رنګ مې دا بوینی کارت مې دې پاسپورت مې دې
د کراچی ترڅنګ په پاکستان کې وخت په وخت افغانان نیول کیږي. په کراچی کې د افغانستان کونسلګری استاذی ګلودین مشال ریډیو ته ویل د نیولې شوو افغانانو بیرته هیواد ته په لیږلو کې دوی ورسره هم مرستې کړې دي.
تقریبا
بلوچستان صوبے پجوب شمکی دو سوا او یو سلویخ افغانان چې دوازده سره راتل نیولې شوي بو او په دوی کې ډیرو ویلي وو چې قانوني اسناد یې لرلو خو بیا هم نیولې شوي وو او وروستو بیرته خپل هیواد ته لیدل شوي وو. د ملګرو ملتونو د کډوال ادارې لشمیرو تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 14 لاکه رجسټرډ او هم دومره غیر رجسټرډ کډوال اوسي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروستو لسګونو زره افغانان پاکستان او بیا ایران ته هم تللي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
وسم رازو د یتیمانو او معلولانو اړوند یو مطلب ته د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولانو وزارت وایي چې تر اوسه پورې 4 لکه یتیمان ثبت کړي دي. دغه وزارت په وینا په ثبت شوو یتیمانو کې د پخوانی نظام له امنیتي ځواکونو پاتې ماشومان هم شامل دي. پر یتیمانو سربیره د طالبانو دغه وزارت ادعا کوي چې دوی معلولان هم ثبت کړي تر څو یې لاسنیوي وشي، خو په کور دننه بیا ګڼ شمیر معلولان شکایت کوي چې تر اوسه یې د طالبانو له حکومت معاش نه دی ترلاسه کړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
طالبانو د حکومت د شهیدانو د ورثو او معلولانو وزارت وایي په ټول افغانستان کې شاوخوا 4 لکه یتیمان او 115 سره معلولان ثبت کړي دي. دغه وزارت سرپرست مولا عبدالحمید اخوند د څرګندونې پرون د یتیمانو او معلولانو لپاره د حرفوي زده کړو د یو روزنیز ورکشاپ د پرانستلو په مهال وکړې، خو دا په داسې حال کې ده چې ډیری معلولان شکایت لري چې معاش نه ورکول کیږي.
زه د بادغیس د ولایت د غورماشت ولسوالۍ خبر در سره کوم چې په دواړو سترګو محیوب یم. وروره، موږ دغه د مایبینو په بخش کې نوښته یو د تیر نظام 4-5 کاله تیر سو، حالت یې هم رانه کړی. حالت ژوند ماسین مانه لږ وو، نو اوس یې هم رانه کړی. دا اسلامي مارچ دی.
د افغانستان خرابیدونکو اقتصادي حالاتو ته په کتو د یتیمانو د ژوند شرایطو په اړه هم اندېښنې پدېریدو دي. د شهیدانو او معلولانو د چارو وزارت ویندوی مفتی فیصل آزادی رادیو ته وویل
تر دې دا موږ نوې سفتینام 4 لکه شاوخوا یتیمانو ته رسیدلې او دا لړۍ جریان لري. همداراز 1,15,000 شاوخوا موږ نوې سفتینام د معلولینو لري، چې په دې کې د تیر ادارې یتیمان هم شامل دي، نظامی، ملکی، هر ډول یتیمان. همداراز معلولین د تیر ادارې که پولیسي، اردو، خاص کمانډو، هر ډول معلول او یتیم دا موږ ثبت کړی.
شاغلی فیصل همداراز وویل چې دوی ته د روان کال د 6 میاشتو معاشونو د ورکولو لړۍ جریان لري او تر اوسه په ټولو ولایتونو کې د معاش ورکولو بهیر په 70% بشپړ شوی دی. د طالبانو د شهیدانو او معلولانو د چارو وزارت د اسد په میاشت کې هم ویلي وو چې په تیر یو کال کې شاوخوا 1,500,000 معلولانو او کونډو ته د 6 میاشتو معاشونه ورکړي دي. د افغانستان په تیر حکومت کې هم معلولانو څناڅه شکایت درلود، خو هغه بهال هر معلول د میاشتې 10,000 افغانۍ معاش ترلاسه کاوه چې اوس 15,000 افغانۍ ته کم شوی دی.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په کاناډا کې د افغان خځو سمپوزیم د افغانستان اوسنۍ نظام جنسیتي اپارتاید وباله او ویل چې د طالبانو نظام له خځو سره سم چلند نه کوي. خو د طالبانو حکومت بیا تل له خځو سره تبعیضي چلند رد کړی یا ویلي دي چې د خځو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې دوی ژوندۍ او د حقونو یې ورکړي هم دي. د کاناډا په دوه ورځني سمپوزیم کې ګډون کوونکو خځو د اعلامیې په خبرولو سره په افغانستان کې د خځو ستونزې او اساسي اړتیاوې مطرح کړي او د کاناډا له حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتي چې د خځو د حقونو د دفاع لپاره له طالبانو سره خبرې وکړي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د سپتمبر په 28مه او 29مه د کاناډا اوتاوا ښار د کاناډا افغان میرمنو سمپوزیم کوربه وو. دغه سمپوزیم ګډونوالو په افغانستان کې د شته ستونزو په ځانګړي توګه د ښځو پر وړاندې ستونزو باندې خبرې وکړې. دغو میرمنو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د کاناډا له حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري وضعیت په ښه کولو کې مرسته وکړي او ډاډ ترلاسه کړي چې مرستې په عادلانه ډول ښځو، نجونو او اقلیتونو ته رسیږي. دغو میرمنو د کاناډا له حکومت وغوښتل چې د افغانستان اوسنی نظام د جنسیتي اپارتایډ په توګه وپیژني او وی غندي. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادۍ رادیو پښتونو ته ځواب نه دی ویلی، خو طالب چارواکو تل ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی لري. دوی د غشان وغوښتل چې افغان ښځې باید په هر هغه پریکړه کې چې د افغانستان د راتلونکي په اړه کېږي حضور ولري. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن چې په دغه سمپوزیم کې په آنلاین ډول برخه درلوده په خپل ټویټر لیکلي هغه څه چې دوی د افرادو، دولتونو او نړیوالې ټولنې په نوم کوي او یا یې په کولو نه بریالي کېږي د دې ښکارندوی کوي چې دوی کوم کسان دي. خو نوموړي د خپلو دغو څرګندونو په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. په کاناډا کې افغان ښځې په ټوله نړۍ کې د ښځو په مشورې سره راټولې شوې چې خپلې غوښتنې د لارې د نقشې په ډول د کاناډا دولت او متحدینو ته وړاندې کړي. دوی په افغانستان کې دننه او بهر د افغان ښځو اساسي اړتیاوې او لومړیتوبونه په ګوته کړي دي. د غوښتو د غشان د کاناډا له دولت غوښتي چې د ملګرو ملتونو سازمان له امنیت شورا سره د طالبانو د مشرانو د سفرونو د معافیت د ختمېدو په اړه کار وکړي. کوم محدودیتونه چې طالبانو پر افغان ښځو لګولي په افغانستان کې دننه او بهر په پراخ ډول له غبرګونونو سره مخ شوي دي. د شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو تړل، د دولتي ادارې خزینه کارکوونکو په کور کې نول، اجباري حجاب او له محرم پرته د دوی پر لری وطن سفر بندیز هغه محدودیتونه دي چې طالبانو پر افغان ښځو لګولي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال کړی وای شو ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوسم ورزو پکتیکا ته په داسې حال کې چې هوا په سړېدو ده د پکتیکا زلزله ځپلي خلک اندېښنه لري چې بې سرپناه به پاتې شي. څو نړیوالو موسسو د زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکو ته یو شمېر کورونه جوړ کړي او اوس د ترکیې سره میاشت په پام کې لري چې شاوخوا سل کورونه جوړ کړي. تفصیل په دې راپور کې
د ترکیه د سرامیش ټولنه غواړي چې په پکتیکا ولایت کې د زلزله ځپلو لپاره یو شمېر کورونه جوړ کړي. د سشکل په دوبی یا جون میاشت کې شدیدو زلزلو په پکتیکا او خوس ولایتونو کې تر زرو ډیر کسان مړه او زرګونه نور ژوبل کړل. د دغو زلزلو له کبله لسګونه زره خلک بې کوره شول. د ځایي چارواکو په وینا لا هم د پکتیکا ولایت په ګیانی ولسوالۍ کې 4500، په برمل کې 1500 او په سپیره ولسوالۍ کې له 1500 تر 1600 کورونو ته اړتیا ده. د دوی په وینا ټولو بې کوره شویو ته خیمې نه دي رسیدلي او شمای را روان دی. د ګیانی ولسوالۍ دوه اوسیدونکو کوثر او رحمت الله ازادي راډیو ته وویل
تقریبا شاوخوا زمون خاندین کلی څلور شهیدان ورکړی دي چې یغه له قربانۍ څخه یو ځای په خپل ځما پلار په شادت بندر سره لای او دغه سره کم ته زمون نن ناس شل په میله دي چې ټول دوی جړ شوی دي.
زما روان ده نیمه کرینا غون د جاړې دي او میسته چې خپل کرینا جوړ شي سړه کړته جوړ شي.
د ملګرو ملتو اړوندو مؤسسو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې به سرپناه خلکو ته د کورونو په جوړولو پیل کړی دی. دوی همدار اسواری چې په ګیانی ولسوالۍ کې هم کورونه جوړ کړي. په همدې منځ کې د ترکیې سره میاشتولنه غواړي په دوو کلیو کې سل کورونه جوړ کړي. په پکتیکا کې د افغاني سرمیاش ټولنې مشر مولوی الیاس ناصری وای د ژمي لپاره 2000 خیمو او همدارس تودو جامو ته اړتیا ده. په افغانستان کې د سشکال زلزلې او ورسره سیلونه په داسې حال کې و چې لوډان دی وچکالی سخت زیانونه پیښ کړی وو.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته ستاسو پیغامونه راټول شوې د غراز بواوري چې د ژمي پر رسیدو یو شمیر خلک د توکو لورو بایو سر ټکوي. خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خبرې کړې دي. نورياس نوري ته بغوښ شو چې دغه رسپانو پانی اړولي.
بریتانوی مل انلاین رسپانه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ورسته او څرګندونه ته پام اړولای دی. زرداری له فرانس پریس خبري اژانس سره په مرکه کې له نړۍ غوښتي چې په افغانستان کې له طالبانو سره تعامل وکړي. بلاول بوټو دا خبرداري هم ورکړې چې د افغانستان اوسنی واکمنان له دې زیات منځوي شي خطرناک نتیجې به ولري. د ملان لاین په لیکنه له پاکستان سره د طالبانو اړیکې چې یو وخت د هیواد اردو او استخبارات لومړی درجه ملاتړي ګڼل کېدل اوس ترنګلې شوې دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر همدارنګ ویل چې طالبان سیاسي فضا ته اړتیا لري. په تیر د ښځو د حقونو په څیر مسایلو په برخه کې چې په افغانستان کې ډیر زیانمن شوې دي. د ایمیل انلاین په لیکنه ورسره هغه چې د القاعده مشر ایمن زواهری په کابل کې وژل شو. د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره خبري ودرولې او تورې پرې پوری کړ چې دوی د داهیل موافقه سرغړونه کړې ده. طالبانو ویل چې د زواهری له حضور خبر نه درلود او په دې اړه څېړنه کوي خو د دې څېړنې نتیجه تر اوسه نه څرګنده. نېشنل انټرست خبرونه د منځنۍ آسیا او افغانستان په اړه د امریکا پر پالیسۍ تمرکز کړی دی. د خبرونه په لیکنه د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپل حضور په محل د ازبکستان او قرغیزستان په ګډون د منځنۍ آسیا په یو شمېر هیوادونو کې څو پوځي اړې درلودي او له هغوی د پوځي ځواکونو او تدارکاتو د لیږدولو لپاره کار اخیست. په دوام کې راغلي چې په هغه وخت کې چین او روسیې په افغانستان کې د امریکا د جګړې ملاتړ کاوه. نېشنل انټرست لیکي اوس کې سبل ډول ده امریکا له افغانستان له وتلو وروسته نور د سیمې د هیوادونو لپاره یو با ارزښته شریکه نه ده. د امریکا متحده ایالاتونو د خپل په زورګونو سرتیرو له وژلو او میلیارډونو ډالرو لګولو وروسته افغانستان پرې خوت خو د خبرونه په لیکنه په واشنگټن کې پالیسي جوړونکو پر دې غور کوي چې امریکایي ځواکونه بیا په سیمه او د مرکزی آسیا په هیوادونو کې حضور ولري. خو د خبرونه په باور په سیمه کې امریکایي ځواکونو هر ډول حضور بخښي د هغوی ژوند له خطر سره مخامخ کړي او ممکن د سیمې د یو شمېر لوبغاړو لخوا د امریکا پر ضد د غچ اخیستنې احساسات زیات کړي.
د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د ولن محالي تړون لمخي له روسي څخه غنم، پټرول، غاز او ډیزل پر روبلو پیری. دا په داسې حال کې چې د کابل او شمیر ولایتونو اوسیدونکو د خوراکي او سونتو کول لوړو بایو شکایت کوي او غوښتنې داده چې د جمیل راتګ مخکې د غستونځ د حل لپاره هڅه وشي. تفصیل په دې راپور کې.
د منی پر رسیدو افغانان د ژمي د یخنۍ غم اخیستې او شکایت کوي چې د خوراکي او سون توکو بیې لوړې شوې دي. دوی وایي اقتصادي ناورین ځپلې دي او په دومره ګرانه بیه د توکو د اخیستلو وس نه لري. د دوی له ډلې ځینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې د ژمي له راتګ مخکې باید په دې برخه کې اقدامات وشي. د کابل اوسیدونکي نوید او د اروزګان ولایت اوسیدونکي عبدالودود په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تر اوسه پورې تیل، ګاز همداسې په لوړ قیمتو کې پاتې دي، خصوصا اقتصادی اوضاع ډیره خراب ده. خلک نشي کولای چې د ټول شان په دومره کم عاید باندې چې دوی لري ترلاسه کړي. د ژمی چې را روان دی په ژمی کې بیخي د شان ته ډیر ضرورت دی. نو په دې اساس باندې خلک پریخان دي.
د غنم بیا وروره څلور نیم سوه، پنځه سوه ته په ځای ځای کې رسېدلې ده. اوس موږ په ولایت کې موږ ورځو، من په څلور نیم سوه کلدارې موږ ته بیانېږي. نو د دې موږ اوس لرو بره چې رانیسو.
تازه د دې ستونزې د حل لپاره د طالبانو حکومت له روسیې سره د غنمو، ډیزلو، پټرولو او ګازو د واردولو په برخه کې یو لنډمهالی تړون کړی. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته وویل د دې تړون له مخې به روسیه په کال کې شاوخوا یو میلیون ټنه پټرول، یو میلیون ټنه ډیزل، 500 زره ټنه مایع غاز او 2 میلیون ټنه غنم افغانستان ته ورکوي.
تیم تخنیکی ما مدت
زموږ تخنیکی ټیم پیات هیواد کې اومده و چې هغه هیواد مسؤلانو سره د نفتی موادو په اخیستلو او د تړون په جزئیاتو کار وکړي. هغه خپل کار پای ته ورسوه او اوس هڅه کوي چې دا تړون عملی شي.
ښاغلی جواد زیاتوي چې دوی د روسیې په پیسو یعنی روبلو د توکي اخلي، خو تر دې مخکې په بهر کې د افغانستان ډیری سوداګریزي معاملې په ډالرو کې دي. خو په داسې حال کې چې د اوکراین له جګړې وروسته د امریکا متحده ایالاتو او د ناټو د نورو غړو هیوادونو اړیکې له روسیې سره خرابې شوې او په ورته وخت کې یاد هیوادونه په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په رسمیت نه پیژني او وخت نا وخته پرې د بشري حقونو د نقص په اړه انتقادونه هم کوي، له روسیې سره د طالبانو تازه سوداګریز تړون به له لویدیځو هیوادونو سره د دوی پر اړیکو څه اغېز وکړي. سیاسي شنونکی طارق فرهدي وایي دا چې سترو قدرتونو افغانستان یوازې پرېښی او سوداګري نه ورسره کوي، په داسې شرایطو کې افغانان او په افغانستان کې واکمن حکومت مجبور دي چې د خپلو اړتیاو د پوره کولو په خاطر یو لاره پیدا کړي. د نوموړي په باور افغانستان داسې یو نظامي ځواک نه دی چې له روسیې سره سوداګري تړون یې له ناټو سره په تقابل کې وبلل شي.
نور
قدرتونه دې مسالې ته په دې سترګه نه ګوري چې افغانستان د ناټو په وړاندې درېدلی دی. افغانستان کوم نظامي ځواک نه دی چې له افغانستانه بهر کوم تاثیر ولري. لویدیځ هیوادونه په دې پوهیږي او په دې هم پوهیږي چې له هغه وروسته چې افغانستان پرېښودل شو باید خپله چاره خپله وکړي.
د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له ډېرو هیوادونو سره د افغانستان سوداګریزې اړیکې پرې شوې چې له دې امله د ګڼو لومړنیو توکو بیې هم لوړې شوې، خو د خلکو له شکایتونو سره هم دا ستونزه تر اوسه نه ده حل شوې او د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي او سون توکو بیې دومره لوړې دي چې ډېر خلک یې د اخیستلو وس نه لري.
شې ټول ملت تور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودان، ستاسو یوال، ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي. دی مونږ دی ته و حساب
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشي باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو
اوریدونکو. نن دا پروګرام را سره واوري. په لومړی برخه کې د طالبانو د حکومت او د پاکستان په سیاسي اړیکو خبري کیږي. دا وروسته تر دې چې د پاکستان صدر اعظم د افغانستان حکومت تورن کړ چې تر هغه وروسته یې زاله ورکړی دی، تر هغه وروسته یې ځای ورکړی دی. خو پاکستان بیا طالبان البته د پاکستان دغه اقدام او دغه څرګندونو په غوسه کړل. اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو چې ازادي رادیو ته مو پریښي دي.
ما زمان عبدالحق در لغمان ولایت سیتون که میو تن متقاعد نو هیله می داد چې تاسو د طالبانو یو استاد یو نماینده به صلاحیت وګوري او د متقاعدینو د تقاعد په اړه تنه جدي پښتنه وکوي. دا موږ ډیر په تکلیف کې په مشکلات کې د یو کال کې چې موږ کومه حق شته هغه نه درا کړی. نو نو پیغام دی چې اخیری فیصله د اخیری فیصله سمانه او څنګه حساب ده. ازادي رادیو د هغه مرجونه ده چې ملت اطمینان بخول کې ځوابونه همیشته چارواکو نه اخلي او تسپاري. مننه، خوشاله اوسه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدا آزادی ریڈیو کرکونکو اور دم سلامونه وایما. دغه شیر محمد عباس تنگزیش د خبرې کړي د افغانستان یو ستر قهرمان ډیر ښه خبرې وکړلې د بارونو ځکونو چې دغه کم د پاکستان یا بل دولت بل دولت افغانستان باندې چې دی وست پیدا دلته دایسته و نور دل ټپلستا دا ډیر ښه خبرې وکړلې. بیا غندله مجم غندو مرد ولست ټوله داسې د خلکو قهرمانان پر خایو مګر دا د شوز مکتوبونه چې لاسی د مکتوب برابر خبر وکړل پر نرو شزه دین اسریز د کری پارس دی. نو موږ غواړو چې دا مکتوبونه چې تجربه د علاقې د یو کار کړي د شزه خورانی مکتوب ته نزي.
بل السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو د السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زدار وزګان ولایت شید اساس ټولو سوالیس خبره در سره کوم. نمې رحمت الله دی. نو دا زموږ په منطقه کې هیڅ د ټلیفون انتن کار نه کوي. داسې ولړ ځای غرت یو داسې ته به خېجو بیا د ټلیفون انتن کار کوي. که داسې ځای ولاړ نه سو ټلیفون کار نه کوي نو زموږ د لوړپورو طالبانو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته د یو انتن زمینه برابره کړي. موږ ډیر په تکلیف یو. دا هم بس موږ د پاره وسایې د نور د لارې او د سړک او خو نسي کولی. دغه د انتن کار چې راته وسي بس موږ ډیره خوشحاله یو. جهان مننه.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.